په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د جمعې ورځ ده، د لیندۍ قوس ولسمه د دسمبر میاشتې اتمه. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي. پیل خبرونه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ټام ویست سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي، په دې کتنه کې جیلانی د افغانانو د سوکالۍ او پرمختیا د ملاتړ لپاره د ګډو چلندونو پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست چې د سیمې څلورو هیوادونو ته سفر پیل کړی، پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره هم کتلی وو. آصف درانی پر خپل ایکس پاڼه له ټام ویست سره د کتنې خبر ورکړی او لیکلی وو چې دواړو لوریو د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. ویست پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې سیمې ته د دوشنبې په ورځ سفر پیل کړی او د دې لس ورځني سفر په لړ کې به پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته لاړ شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت چارې په عادي ډول روانې دي. د دغه وزارت ویان اریندم باغچی پرون پنځشنبه په خپل اونیس کانفرنس کې وویل، په نوې ډیلی کې د افغان سفارت ترڅنګ په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان د قونسلګریو چارې هم په عادي ډول مخته روانې دي. هغه ویلي، د افغانستان له بیرغ څخه څرګندېږي چې دغه ډیپلوماتیک مرکزونه د چا استازیتوب کوي او د دغو بنسټونو په باب د هند دریځ بدل سوی نه دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړې چې د افغانستان سفارت د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي، نه د طالبانو د نظام. د هند په حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکیه وردک د لیندۍ قوس پر نهمه په نوې ډیلی کې د سفارت په انګړ کې د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ د اوچتولو ویډیو هم خپره کړې او ویلي دي چې دوی د سفارت قونسلي چارې هم د هند د حکومت په غوښتنه پر مخ بیایي. دوی اونۍ مخکې د هند لپاره د تیر جمهوري نظام لخوا ګمارل سوي سفیر فرید مامونزي د افغانستان د سفارت د دایمي تړل کېدو خبر ورکړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا له طالبانو د ترورستانو د پناه ځایونو په وړاندې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په خپل اونیس کانفرنس کې وویل، دا مهمه ده چې افغانستان په خپله خاوره کې دننه د ترورستانو د پناه ځایونو په وړاندې چې پاکستان ته خطر پېښوي کوټلي او اغیزناک اقدام وکړي. پاکستان وخت نا وخت په دغه هیواد کې د ناامنیو په پیښو کې هغه وسلول داخل بولي چې د دوی د ادعا له مخې په افغانستان کې خوندي مرکزونه لري. د دغو ادعاو په ځواب کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د لړم یا عقرب میاشتې پر ولسمه ویلي وو، په پاکستان کې د امن ټینګول د طالبانو مسؤلیت نه دی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ تر دې مخکې ادعا کړې وه له پاکستانه په سلګونو زره افغان کډوال ځکه ایستل کیږي چې افغانستان د هغو پاکستاني افراطي وسلولو په مخنیوي کې پاتې راغلي چې د خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر زیات کړی چې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو په درملنې کې مرسته کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د ګلوبل فنډ ادارې په مرسته په ایچ آی وی اخته کسانو په درملنه، وقایه او د ژوند د کیفیت په بهتري کې همکاري کوي. د دې ادارې په وینا، د درملنې لپاره د ګمارل سویو کسانو شمیر یې په 2022 کال کې 1022 ته رسولی. حال دا چې په 2015 کال کې دغه شمیر یوازې 340 وو. تیره جمعه د دسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ وه. په 2019 کال کې د سوي سروې له مخې په افغانستان کې تر 900 ډېر کسان په ایچ آی وی ایډز اخته دي. د اسلام آباد محکمه د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د اوو ورځو په مخه پولیسو ته سپارلی. پولیس په دې موده کې له پښتین څخه پښتنې ګرویژنې کوي. د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر پر 4مه په چمن ښار کې هغه وخت ونیوي چې نوموړی احتجاجي پرلته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستان په اعتراضي غونډه کې د ګډون لپاره روان وو. پر منظور پښتین تور پورې سوی چې د حکومت خلاف خبرې کړي او ځکه نیول سوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیس یې په موټر وهلی. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په اصل کې پولیسو د پښتون پر موټر څو ډزې وکړي او څو ځایه د هغه د نیولو هڅې کولې. د امریکا متحده ایالاتونو په یمن او نورو هیوادونو کې پر دیارلسو اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل دغه کسان او بنسټونه په یمن کې حوثي یاغیانو ته د ایراني تولیداتو د خرڅلاو له لارې د میلیونونو ډالرو د مالي مرستو په برابرولو کې لاس لري. د نویو بندیزونو له مخې د متحده ایالاتو په قضایي حوزه کې د دغو اشخاصو او ادارو ټولې شتمنۍ کنګل کیږي او په امریکا کې خلک له دوی سره له کاروباره منع کیږي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ یوه جګپوړي سلاحکار پرون وویل متحده ایالات په دې باور دی چې د ایران سپایي پاسداران ځواکونه په یمن کې له حوثي یاغیانو سره د راکټونو او بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په پلانولو کې مرسته کوي. ایران په دې مسایلو کې خپل دخالت رد کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنې کې له تهران سره د مسکو اړیکې وستایلې. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل له پیل راهیسې مسکو له تهران سره د خپلو اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراخولو هڅه کړې ده. پوتین رئیسی ته وویل د دواړو هیوادونو اړیکې چې د لویدیځ لخوا پرې سخت بندیزونه لګول سوي په ښه توګه وده کوي. له نورو هیوادونو سره د اړیکو د ژورتیا لپاره د روسیې د هڅو د یوې برخې په توګه د چهارشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځني ختیځ ته په یو ورځني سفر هم تللی وو. هغه لومړی په ابوظبي کې د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره وکتل. وروسته یې په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د جاپان مننه وکړه چې له اوکراین سره د یو میلیارد ډالرو اضافي مرستو ژمنه کړې ده. زلینسکی وویل چې د جاپان مرسته به د دوی لپاره د پام وړ اغیزناکه تمامه سي. د یوازې څو ساعته وروسته له هغې پیښ شول چې د امریکا مشرانو جرګې له اوکراین سره د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو د مرستې لپاره د سپینې ماڼۍ غوښتنه رد کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن له مشرانو جرګې غوښتي و چې ژر له اوکراین سره د پوځي مرستو په هدف د سپینې ماڼۍ غوښتنه تصویب کړي، ځکه د ده په خبره که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین برلاسی سي نو د اوکراین ډېرې سیمې به ونیسي. اوکراین له روسیې سره د جګړې یو بل اوږد ژمی په مخ کې لري. د ژمي پر مهال اندېښنه ده چې د اوکراین اکثره تاسیسات له هغې ډلې د تودوخې او برېښنا رسولو مرکزونو به په نښه سي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم خبرونه ته شرخلی. د دوونو په ترس کې اسلام آباد ته یو امریکایي پلاوی بلاړ بیرته ترستون شو. بل ورخلی او دریم به څو ورځې وروسته ورشي. دا پلاوی له پاکستانیانو سره د راپورونو له مخې تر ډیره د افغان کډوالو پر مسلې خبرې کوي. په دغو درویو حیاتانو کې لومړی امریکایي پلاوی د اونۍ په پیل کې د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې جولی تا والس نویس په مشرۍ اسلام آباد ته ولاړ او بیرته واشنګټن ته ستون شو. یو پاکستاني چارواکي د نوم له اخیستو پرته امریکا شخص ته وویل چې امریکا له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ستنول کېدو اعتراض نه لري، خو غوښتنه یې دا کړې ده چې د ژمي په موسم کې دا لړۍ ورو کړي. دې غوښتنې ته پاکستانی لوري مستقیم جواب نه دی ورکړی، خو له پاکستانه داغلی نو ستر سندو وروسته د پاکستان د پوز مشر جنرال آصف منیر په پېښور کې ویغونډې ته وویل چې دای د حکومت د دې پریکړې ملاتړ کوي چې ټول هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هېواده وایستل شي. جنرال منیر زیاته کړه چې غیر قانوني بهرنیو د پاکستان امنیت او اقتصاد اغېزمن کړی دی. د پاکستان د امنیت په تړاو د دغه هېواد سرپرست صدراعظم انوار الحق کاکړ تیره میاشت ویلي وو چې په کابل کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په پاکستان کې تروریستي پیښې 50% کې زیات شوي او ځان وژونکي بریدونه 1500% زیات شوي دي. بل لور ته د ملګرو ملتو د 12 کارپوهانو یوې ډلې په یو بیان کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور شو پر اسلام آباد ږغ وکړ چې بې دلیله او بې سنده دي کډوال د تروریزم له خطر سره نه تړي. پاکستان د خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې پیل کړ چې تر دې دمه د راپورونو له مخې شاوخوا 4.5 لک افغانان افغانستان ته استول شوي دي. دلته له میلمنو سره دا مسله چیړو چې د امریکایي پلاوو له دې سفرونو سره به په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت یو څه بهتره شي. دا هم سوال دی چې آیا دا درې سره امریکایي پلاوی یوازې د همدې مسلې لپاره تللی دي؟ که هو ولې، که نه نو د څه لپاره دا سفرونه؟
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
په دې خپرونه کې د هغه میلمانه چې په خپرونه کې را سره ملګري کیږي یو به تاسو ته معرفي کړم. تر اوسه پورې د سیاسي چارو کتونکی تاج محمد تلاش په خپرونه کې را سره دی. تلاش صاحب، تاسو خپرونې ته ښه راغلی. ستاسو په باور تاسو څه فکر کوئ چې دغه امریکایي هیاتان په دومره لنډ وخت کې د څه لپاره اسلام آباد ته روان دي؟
لومړی هدف یې دا ده چې پاکستان څخه باید افغان کډوال، هغه څوک چې قانوني اسناد لري او د دوی د حکومت لپاره ګواښ نه ده او د مهاجرت د قانون سره په ټکر کې، داسې یو عمل پاکستان تر سره کوي چې د امریکا استازي مجبوروي چې د هیواد ته سفر وکړي او هغه مسایل ورسره په ښکاره او په واضح توګه ورسره مطرح کړي چې دا عمل د ټولو نافذه قوانینو خلاف ده. او بلې خوا افغان نوی حکومت چې اسلامي امارت ورته ویل کیږي، هغه هم دومره بودیجه او اختیارات په واک کې نه لري. له بلې خوا ټولې نړیوالې سرچینې مالی په وچې دي. نو لومړی هدف پیدا وی چې دا مهاجرین کوم چې د تاسو حکومت ته ګواښ نه ده دا تفکیک کړي سره، بل اخره دوی به د خپل د ژوند دغه هیواد کې ترسره کړي او مخته ولاړ شي. دوم هدف زه فکر کوم د امریکایي آیتانو دا ده چې یو قسمت د پاکستان د هیواد خاوره لکه پخوا چې په کرا په واک کې ورکړې وه، بیا په کرا په واک کې ورکړې، په دې معنی او په دې مفهوم چې ګواښ ګواکې دلته تهدیدات دي او تهدیداتو په اساس باندې موږ غواړو چې تاسو هم سرمایه ګذاري وکړئ نظامي او هم مو نظامي ځواک ورته راولئ، چې دا هم یوه مسله ده زه فکر کوم. دریم هدف دا ده چې پاکستان غواړي په اقتصاد کې دیوالی سوای ده، نو اقتصادي کریډیټ هم د دې مسایلو پر بنیاد باندې ترلاسه کړي او ورته ووایي چې چیرته امریکا هیواد دا مرستې له ما سره کوي دا د شرطونو ته غاړه ږدم، او که نه کوي د دې د شرطو ته غاړه نه ږدم، هم مهاجرین باسم، هم خپله ځمکه په کرا نه درکوم، او هم د تاسو سره سیاسي او ډیپلوماټیک روابط لږ سړوم، او ته د سخت ورځو سره له ما سره مرسته نه کوي. خو زه فکر کوم چې دا مسله په دې پاکستان ته موقته اداره یو ډیر قوي گیم روان ده چې د دوغو کسانو په واسطه باندې پاکستان هیواد دې اهدافو ته ځان ورسوي، چې هم د اقتصاد له لحاظه ځان قوي کړي، هم ټي ټي پي وځپي، او هم وغواړي چې خپل خاوره په کرا ورکړي، او هم به دغه کلیدي مهرو ته مخکې له مخکې پاسپورټونه د مختلفو هیوادو آماده شوي، چې کله یې حکومتداري د سرپرستي پای ته رسیږي نو بیا به تښتي هغو هیوادو ته به پناه وړي چې مخکې له مخکې چا د ګیم سیاسي ګیم لوبه جوړه کړې ده.
تلاش صاحب، د څرنګه چې تاسو دا مسله تشریح کړه، تاسو اقتصاد ته هم اشاره وکړه، په داسې حالت کې چې په نړۍ کې هلته په غزه کې جګړه روانه ده او هلته په اوکراین کې جګړه روانه ده او هلته نور ځینې کړکیچونه په نړۍ کې شته، او اقتصادي وضعیت هم له لویه سره له کورونا را وروسته په دنیا کې هغه سینه دی لکه تر هغه مخکې چې و، په داسې شرایطو کې او پاکستان هم له داسې یو اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی چې اقتصادي رشد به یې د نړیوال بانک په وینا سش کال ډیر کم وي نسبت تیر کال ته، او کال په کال د دوی اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. نو له پاکستان سره ایا ممکنه ده چې امریکا مرسته وکړي او کې کوي؟ که څه هم تاسو یو څه تشریح کړه، علت به یې څه وي، بیا هم په څه اساس باندې به مرسته وکړي؟
لومړی هدف یې دا ده چې پاکستان د امریکا یو متحد هیواد په تاریخ په صفو کې تیر سوی ده چې دا متحدتوب نه غواړي امریکا د منځنۍ او د مرکزی آسیا په اساس باندې امریکا خپل د هیواد د په تاریخ په صفو کې لا لاسه ورکړي. یو اساسي دلیل دا ده. دوم اساسي دلیل دا ده چې پاکستان د امریکا ډیره زیاته سیاسي او اقتصادي غلامي کړې ده او په دې اساس هم نه غواړي چې هغه غلامي له لاسه ورکړل شي او هغه اړیکې ترینګلې او یا لقامه ولویږي. دریم دلیل یې دا ده چې پاکستان خپلو عامو وګړو مجبور کړی ده، هغه ژوند غواړي یا معیشت یې خپل غواړي یا صادرات غواړي یا واردات غواړي یا پانګونه غواړي، نو په پاکستان کې یو غټ جمعیت پروت ده. دا دریم دلیل. او څلورم دلیل دی دا غدا چې ټي ټي پی هم دوی ته ډیر سخت جدي ګواښ ده، په دې اساس باندې هم غواړي امریکا پاکستان د امریکا سره اړیکې ډیرې نږدې کړي او اقتصادي او نظامي کریډټ ترې لاسته کړي. نو دا څلور دلایل فکر کوم چې
مننه تلر صاحب. په خبرونه کې د سیاسي چارو کتونکې شینکی کډوخیل هم را سره ملاشوه. د اغلی کډوخیل هم هرکلی کوم. اغلی کډوخیل، تاسو څه فکر کوئ تلر صاحب د ټي ټي پی ګواښ ته اشاره وکړه، ستاسو په باور تحریک طالبان پاکستان د پاکستان لپاره څومره جدي تهدید دی او که چېرته جدي تهدید وي د غر دلچسپی په څه کې ده چې آیا دا ډله وځپل شي؟
ټي ټي پی زما په نظر هم ګواښ کېدای شي هم ګواښ نشي کېدلی، ځکه چې مربوط دا ده چې څومره د پاکستان استخبارات او د پاکستان فوج کولای شي د ټي ټي پي نه د خپل اهداف لپاره ګټه واخلي. زه فکر کوم تر اوسه پورې هم په هغه مرحله ته نه دي رسېدلي چې دوی ونشي کړی پسله ټي ټي پي مهار کې یا مدیریت کې یا دغه خطرات کم کړي. دلته چې وګورو چې د پاکستان په مجموع کې هغه سیاسي ثبات او اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، نو د پامدې خاطر یو اندازه په نور مسایلو کې دومره ښکیل شوي دي شاید د ټي ټي پي د مدیریت لپاره کافي وخت نه لري. او بل طرف نه دوی مطمئن دي چې طالبان که وغواړو که ونه غواړو د پاکستان په خلاف داسې یو کوم اقدام نه کوي چې پاکستان ته یعنی یو لویه صدمه او ضربه ورسیږي. معلوم ده د څومره چې مثلا ټي ټي پي او ورته افراطي ډلې په منطقه کې پاتې شي او رشد وکړي، دا خود په خوده یو د منطقې او د جهان لپاره یو ستر ګواښ جوړېدای شي، ځکه چې هغه حالت پالیسیانې چې پاکستان فوج درلودلی او استخباراتو او په داسې افراطي ډلو باندې اتکا کول او په دې افراطي ډلو باندې پاکستان او افغانستان او هند بې ثباته کول او د خپل د امنیت ساتلو په خاطر او خوندیتوب په خاطر باندې د ډلو نه کومک یا مرسته وغوښتله، دغه پایله به خپله پاکستان ته هم خورا
مننه. مخکې تر دې چې د بحث اصلي موضوع ته د امریکایي پلاوو د سفر ته اشاره وکړم، د ټي ټي پی په برخه کې به دغه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړم چې اسلام آباد وایي په 2000 کال کې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې 49 بریدونه وکړل، په بل کال یعنی 2021 کال 198 بریدونه وکړل، په دریم کال 2022 کې دا حمله 210 ته زیات شوې، او په تیر یو کال کې چې تر اوسه پورې لا کال هم بشپړ شوی نه دی دا بریدونه تر اوسه 318 ته رسیدلي دي. البته دا د اسلام آباد د راپور په استناد دا خبره کوم. کراشم د امریکایي هیاتانو سفر ته چې اسلام آباد ته کړی دي، اغلی کډوخیل که ستاسو نظر واخلم، مخکې مې د تلاش صاحب نظر واخیست، تاسو څه فکر کوئ چې د سر په سر د درې هیاتانو تک چې یوې بیرته ستون شو بلې په اسلام آباد کې دی او درېیمې را روان دی، یعنی څه؟
امریکا ته لپاره فکر کوم چې پاکستان مهمه ده، ځکه چې پاکستان اوس په یو ډېر نازک حالت کې قرار لري او هر څومره چې پاکستان بې ثباته شي وضعیت خراب شي شاید وضعیت له کنټرول نه وځي، ځکه چې افغانستان سره جوخت پروت دی او بل داسې د پاکستان خپل موقعیت چې مثلا چین سره ډېر نږدې اړیکې لري او پاکستان همیشه امریکه د خپل اهداف لپاره پوره کاروالې ده. معلوم ده د پاکستان جنرالانو کافي پیسې اخیستې او کوم اهداف چې امریکا درلوده د پاکستان لر دغه پوره عملي کړی دي. نو په اوسنی حالت کې د پاکستان وضعیت خرابې ده، بل طرف دا چې په پاکستان کې افراطي ډلې شته دي، په همدغه رقم افراطي ذهنیتونه شته دي، او بل داسې مثلا پاکستان په نیوکلیر اسلحه باندې سنبال یو مملکت د خپل کدی شي چې مثلا یو تهدید جوړ شي، واسمه چې وضعیت له کنټرول څخه وځي، نو بیا د پاکستان د امریکا لپاره مهار کول مشکل کېږي، او دا د امریکا په توان باندې هم تمامېږي. نو هر څه په منطقه کې ثباتي د جلو لپاره مدیریت کول، د خپل ګټو خوندي ساتل، خپل اهداف لپاره رسیدل، دا ټول مهمه مسله ده. او بل دا چې په دې وخت کې مثلا پاکستان سره همکاري ونه کړي، خو مرمد کېدای شي غل زی دغه همسایه چې چین د هغه ته مخ کی او کې کېدای شي چې لابدنه هم د امریکا د دې چې دا د لاس ورنه کی. نو زه فکر کوم چې د بل لاوا چې مثلا د امریکا لپاره افغانستان به مهمه وي، چې هغه د وضعیت یا بحران دومره جدي نه سي، هغه دغه مدیریت ته مشکل ویني. د بغه خاطر فکر کوم چې د افغانستان لپاره هوا همدارنګ د خپل پاکستان د وضعیت بهتري په خاطر باندې امریکا به یو اندازه اندېښمنه وي، او د اړیکې بساتي او غواړي بس له نزینه دا موضوع وڅېړي، مدیریت یې کې له پاکستان او روسیې څخه کولای شي.
مننه. تلاش سب د امریکایي هیاتانو ته چې ګورو، دا دریم هیات نه ده معلوم چې د چا په مشه اسلام آباد ته ځي راتلونکي ونی، دا دوه هیاتان چې ورته ګورو، دا یو ډول ټیټ رتبه دی که څه هم دا یو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله و، خو د کډوالو په چارو کې مرستیاله. او بل هیئت هم د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست په مشرۍ هیئت ته چې نن په اسلام آباد کې هم له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي، او هغه هم له ټیټ رتبه چارواکو سره، مثلا د افغانستان لپاره د پاکستان له خاص استازي سره. فکر د کوم چې پاکستان ته د نړیوالو تګ راتک هم اغه سطحه راکټه شوی ده، کدا سی وی نو د پاکستان ارزښت کم سوی نه ده.
فکر کوم ډیپلوماټیک روابط په تاسو کتو سره جناب شبر صاحب دا اصول دي چې د هر سطحه مامور باید دغه سطحه د مامور سره لیدنه کتنه وکړي. امریکا یو شګیم پایل کړی ده، او پاکستان هم ډیر ورته وشیار ده. اول کوشش کوي چې په ټیټ لیول سطحه باندې د لیدنې کتنې تر سره شي، چې د ټیټو سطحو نظریات څنګه دي، ولې په دا خاطر کوموش د منیجمنت او یا د مدیریت هرم ته فکر وکړو. د سیاسي روابط داسې دي لکه د هرم په لومړی سر کې، او تطبیقات مرحله په مرحله ټیټ دي، کاغه اخیری سطحه ورسره موافقه نه وي او لوړه سطحه موافقه وي، دغه تطبیقاتو کې به ډیر زیات ستونزې او مشکلات رامنځته شي، او ډیر ځنډ به ولسی، او په ډیر مشکله به تطبیق شي. نو د هرم منیجمنت ته په سیاسي چارو کې کتو سره دوی غواړي چاول دغه د هرم لمړنۍ طبقه یا غاول سټیپ چې ورته وی دیغه جنې پایل کړي او شروع یې کړي، نو بیا ورور مرحله په مرحله هغه مغربم چینچوي، هغه افراد بم چینچوي، او بل اخره توماس ویسټ را به دغه موضوع راجی کیږي چې په لوړه سطحه باندې، حتی د رئیس جمهورانو په سطحه باندې دا موضوع مطرح شي، نو د دې لپاره به هم بستر اوار وي، هم به مخکې له مخکې توافقات وي، هم به نظرونه تبادله شوي وي، او هم به د پروژې د تطبیق لپاره کوم موانع رامنځته شوي نه وي. زه فکر کوم چې داسې موضوع ده، ځکه له ټیټې سطحې باندې دغه سفرونه پیل شوي دي.
تلر صاحب مننه. احمد شبریم ازادي پڅپو کې پروګرام لا ساتي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو پاکستان ته د امریکایي پلاوو سرپ سر سفرونه دي، چې د دوو نوې پترس کې یو پلاوی تللی بیرته ستون شوی، بل پلاوی اوس په اسلام آباد کې دی، او دریم به راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته ورسیږي. دا هیاتان د څه لپاره سیمې ته راځي؟ په پروګرام کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل او د سیاسي چارو کتونکي تاج محمد تلاش. اغلی کړوخیل، د ټام وست د ټویټ په اساس باندې چې ورته ګورو، دی وایي چې زه اسلام آباد ته ځم، بیا دوحې ته سفر کوم، سعودي عربستان ته ځم. څه فکر کوي چې دغه سفرونه له لویې سره په سیمه کې آیا د سیاسي هلې ځلې د امریکا زیات شوي دي، او که څه شی دي؟
معلم در سیاسی حالی زلو خوبه زیادی شوی خواست فکر کومه چه تامیس که ماموریت چه دی امریکال دی حکومت طرف لری دیگه ماموریت دی کامیابه یا دی پرمختک دی پاره معلم در دی منطقی لوبغالو تا یا کسان چه کدش معصر واقع شوی دیگوی همکاری تا هم ضرورت لری یا دیگوی پسلا همغاگی توب تا هم ضرورت لری چه بگه که سعودی عرب دی او که آقا پا قطر تا تک دی او که آقا پاکستان تا معلوم دار چون دی خارجه وزارت استازه دا وغا مسائل چه کولشی تحصیل گزار ووسی دی افغانستان پا وضعیت بندی یا دی افغانستان دی مشکلات و کمولو پا خاطر بندی نو اینو پام دی خاطر با بدون شک چه تابست بخبال حالی زلی کبیه و ترسو پوری و کما دا کسان پا دی باقی که پیسلا دی مازلی پا حال که مثلا دخل
کنی آخه لکرو خیل پا دی تیرو چبان دی دو کلونو که چه طالبان پا کابل که واکمنان شوی دی دا امریکا دیری حچی دستی وی چه پا قطر که بایدی طالبانو لاستازو سر کتل یا لنور و سر بید افغانستان پر تیبا پا قطر که خبری کولی کلن اکل و تام وست ترکیه تا سفر که و حال تا بای لجین و فعالانو سر کتل لیکن دا پلا اسلام آباد ترازی تر دې مخکې د امریکا بل هیات راځي او د امریکا بل هیات را روان دی او سعودي عربستان ته هم دا سفر روان دی او قطر ته هم او اماراتو ته هم البته سفر کوي یعنی کدا هلی ځلی لکه څنګه چې تاسو ویل چې په دې وخت کې زیات شوي دي ولې باید زیات شي څه تغییر راغلی
تغییر خو مهم هم داده چې د دنیا وضعیت ډېر حساسه شوی ده زه فکر کوم چې امریکا باید خپل حل ځل زیاتې کړي یو خو کېدای شي امریکا خپل انتخاباتي موضوعات و کمپاینونه یا د حکومتونو هغه د برنامه د موفقیت یا کامیابي مسله ده دوم مسله داده چې وضعیت په منطقه کې خورا له ننګونو سره مخ ده پاکستان وضعیت فوق العاده خرابه ده هر څومره چې د پاکستان وضعیت خرابېږي بحرانی کېږي دغه تاثیرات به د امریکا په هغه ځینې کړنو په منطقه کې د امریکې د ګټې د خوندیتوب په خاطر باندې هم کېدای شي ضرر رامنځته کړي نو دی سید چې مثلا تاومس مثلا د افغانانو سره لیدنه کتنه کړې د یوې نظریات اخیستې اما د افغانستان د اوسنی وضعیت د بهتری په خاطر باندې معلومدار په منطقه کې یا هغه ممالک چې کېدای شي یو مثبت یا معاصر رول ولوبوي د هغوی همکاري د هغوی همهغږي د هغوی قانع کول او هغوی دخیل کول دا ډېر مهمه او اړینه ده او دا زه فکر کوم چې دا یو امیدوارم چې دا یو ښه سفر وي او لاسته راوړنې ولري او که وکړی سي همدغه ممالک علاقمندي وښیي او د خپلو روابطو نه پوره په اصطلاح استفاده وکړي که وکړی شي چې که همکاري وکړي چې متاسفانه طالبان تر اوسه کوم هغه په خپل دریز باندې چې ولاړ دي کبغه کې بدلون راځي او همدارنګ د پاکستان وضعیت څنګه بهتره شي پاکستان څنګه کولای شي چې بهتره رول ولوبوي نو زه فکر کوم چې دغه ټول حالې ځله په همدې خاطر باندې دي چې تامس خپل ماموریت باندې ځا کامیابی کوي د خپل د بایدن د حکومت د موفقیت مسله ده او همدارنګ هغه بحراني وضعیت په افغانستان او پاکستان کې ده نو د ټول اندېښنو په خاطر ده
مننه تلاش سب د افغانستان خواته کرا وړو د افغانستان نظر تاسو له کابل را سره سي په کابل کې د طالبانو چارواکي څه وایي چې دغه سي یو حیاتانو ته چې سر په سر اسلام آباد ته ځي دغه ته په سر ګوري
په فکر کوم چې تاسو د مجاهد صاحب خبرې په پرونو اوریدلې وي دغه څرګندونې دا وی چې د دې حیاتانو سفر هلمند چې د افغانستان په دریو برخو باندې مثبت سوری وغوړوي اول د مهاجرینو مدیریت منظم سي او افغانان ونه ځورول سي دا مسلمانان دي او د مهاجرت د قانون ته په کتو سره هغه تعامل د دوی سره هم وسي او هغه څوک چې دوی ته ګواښ کوي او هغه څوک چې دوی ته ګواښ نه دی تفکیک کړي فرق کې وکړي او عمل ترسره شي خو مو مرحله د خپلوا چې موږ تاسو مسلمانان هیوادونه یو یو بل سره شي اړیکې باید وپالو او دیو بل په درد او غم باندې سره مشترک فکر ولرو او روابط هم باید منظم وي دریم فکتوري دا و چې که تاسو ادا کوئ چې ټي ټي پي موږ ته ګواښ ده او د افغانستان په خاوره کې روزل کېږي او موږ ته راځي موږ اطمینان درکوو چې د افغانستان د خاورې نه بل هیواد نه تهدید شته او نه اجازه ورکو، او دا نظامی او ملکی ظرفیت افغانستان په اسلامي امارات کې موجود ده، او همدارنګ موږ نه غواړو چې بل هیواد ته ګواښ شو. دغه درې ټکي ډېر غټ هدفونه وو چې د پاکستان هیواد دپاره یوه رسمي اعلامیه هم خپره شوله.
تلاش سب تاسو د زبی الله مجاهد خبرو ته اشاره وکړئ. خو په ورته وخت کې دا خبره هم وکړه چې امریکایي هیاتان که د افغانستان په ارتباط خبرې کوي باید له دوی سره خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې دوی خو په دوحه کې خو هم ځین وخت خبرې کړې وي، دغه شرایط نه دي مساعد شوي؟ یا د ملګرو ملتونو راپور هم خپور شو ځینې غوښتنې د طالبانو له حکومته درلودې، هغه هم په خپل حالت پاتې شو. فکر نه کوئ چې د افغانستان د اوسنی واکمنانو تعامل کله نړیوالو سره سری نشي، ممکن همدغه د افغانستان په سر بیا لکه د تیرو څو لسیزو کې چې په نورو هیوادونو کې خبرې روانې وي، خبرې به په نورو هیوادونو کې روانې وي؟
فکر کوم چې دا موضوع باید امریکایان درک کړي چې کله په قطر کې دوی سره په ګونډه سول، څرنګه یې مات کړل او څنګه مدیریت یې د دې جرګې تر سره کړو، په دا لوبه یې په سیاسي نظامي لحاظ باندې څرنګه په خپله نفع وڅرخوله. امریکایان او هغه نمایندگان چې پاکستان ته راځي شیبر صاحب هغه ډارېږي، د امارت د چارواکو سره خوله په خوله نسي کېدلی، ولې د امارت د چارواکو ظرفیت نه لري او نشته کې. کله چې حتی خلیلزاد موږ تاسو شاهدان یو، څو جلسې د افغانستان نیمای مشران ورې ورغلل، دوی په خپل دریځ ولاړو، ډېر قاطع متحدانه نظامي سیاسي اقتصادي واک ټول په واک په لاس کې راوړ، او حتی پر خلیلزاد پورې داسې قوي ډیپلوماټیک کسان یې مات کړل چې هېڅ فکر نه ورته کېدی. په پوره ټیټه سویه کسان چې د امریکا نه پاکستان ته راغلي، زه فکر نه کوم چې د اسلامي امارات د چارواکو
خود دوی تقاضا داسې دوی خو تقاضا هم داده چې ورسره خبرې وکړي. بله،
دا په ټیټه سطحه باندې کوم تقاضا چې تاسو سوال کوئ، زه د تاسو د سوال په هدف هم تر اوسه پوهېږم او پوهېږم چې څه سوال کوئ. نو په دې چې سویه حیاتان چې پاکستان ته را روان دي، اسلامي امارات باید خپل تګلاره باید او خپل اعلامیات باید دوی ته ولري چې موږ یعنی خبر یو په څو مواردو باندې بحث کیږي. خو د افغانستان مسله ډېره واضح ده، په دغو څلورو یا په دریو ټکو کې رانغاړو، او هیله مند یو چې کوم لیدنې د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په تړاو کیږي او یا هم د افغانستان بحث کې راځي، موږ هم یو دولت یو، موږ هم یو نظام یو، او شل پنځه کاله مو مبارزه کړې ده، راځي له ما سره وغږیږي، په کومه سویه سره باندې را سره غږیږي، او د افغانستان جغرافیا امن ده. خدای نه خواسته تاسو د خبرو په تایید باندې داسې یو مسلې ته وربن نوزو چې بیا د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه باندې فیصله کیږي، افغانستان بیا بل کودال یا رنګ د جنگ ته داخل شي، او کلونه کلونه نور ونیسي، او کلونه کلونه نسلونه سره در به در.
مننه تلاش
پایانه تاسو
ته ځکه لمن دې مچ دا لوبه دوباره تکرار نکړي. مننه. پام دې برخه کې به د اغلی کړوخیل نظر وخلم. اغلی کړوخیل، څه فکر کوئ چې د سې حالت نه روان چې په افغانستان کې دننه واکمنان لنړیوالې ټولنې سره په اصلي تعامل کې نه دي، د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، او لکه څنګه چې تلاش صاحب هم اندیشنه څرګند کړه، کچیرته بهرنیان د افغانستان له گاونډیانو سره خبرې کوي، نو ولې به د افغانستان وضعیت ته څوک داسې یو فکر ولري چې د بهبود په خوا ممکن روان شو؟ ځکه چې گاونډیان طبیعي خبره ده چې خپلې ګټې په نظر کې نیسي.
مالم دا د هر چا لپاره خپلې ګټې مهمه دي، او مهم هم دا ده چې طالبان هم د افغانستان ګټې تشخیص کړي او د هغې لپاره باید جدي اقدامات وکړي. فعلي مشکلات چې زما په اند باندې موجود دی او که او تر اوسه پورې به ملي ټولنه مستقیم دوی سره نشي کولی خبرې اترې وکړي، ځکه چې دا د واک ویش یا د اختیارات په افغانستان کې ډېر په نامعلومه وضعیت کې دي. یا یو طرف په کندهار کې دوی تلاش لري چې هلته یو قوي بیس جوړ کړي ټول تصامیم له مغه جنا صادره شي او هغه د بملي ټولنې سره مستقیم اړیکې نه لري او نه چا سره ګوري. دومه موضوع د کابل دی چې په کابل کې کومه کابینه چې ده هغه د صاحب د صلاحیت نه ده، تصامیم نشي نیولی، عمل نشي پرې کولی، وعدې نشي کولی. نو په همدې خاطر یو سمبولیک وضعیت کې قرار لري. زه فکر کوم چې دغه مشکوک حالات یا مخشوش وضعیت چې په تصامیمو کې اوس طالبان او حاکمیت سره مخامخ دی، په ملي ټولنه ځکه شاید مستقیمه دوی سره خبر نشي کولی که مثلا هغوی راسي او ښاغلي متقي سره وګوري او ښاغلي متقي هغه څوک نه وي چې مستقیم له خپل مشر سره وغږېږي او هغه تصامیم بېرته مثلا عملي کړي یا کومه وعدې ورکړي، نو دا یو ستره نقیصه همدغه ده. دو به موضوع دا چې مثلا همیشه ښاغلي متقي سه ځینې ځایونو ته سفر وکړه او ځینې وعدې هم که وکړلې یا ونشو کړی چې هغه پلي کړي او د نن او سبب هغه باندې موضوعات معطله کړي، مثلا د په تور مثال د نجونو د زده کړو مسله. نو دنیا ورقب ته که دوی په دغه وضعیت باندې دوام ورکړي دا اعتبار خپل لاسه ورکړي او شاید دنیا په آینده کې دوی سره خبرې ونه کړي وایي چې کوم وعدې سي کوي یا په عملي کولی نه شي او بیا داسې په خپل دریځ باندې ولاړ دي او هغه یو په بل شکل باندې توجیه کوي. نو ورو په ورو زما په نظر باندې دا یو خپل یو صدمه ده چې دوی خپل حاکمیت ته رسي. امیدوار یم چې په همدې باندې خپل تجدید نظر وکړي، غیر دغه نه کېدای شي بیا هغسې یو وضعیت رامنځته شي چې نور به بیا لپاره تصامیم نشي او پختل کیږي به نه داسې مستقیم دوی پخپله.
مننه تلار صاحب، د دې تبصه هم د په یو ډول د پروګرام برخه ده، خو بیا هم د دې نجونو د مکتب په برخه کې کله ناکله ځینې اوازې هم وش په دې ورستیو کې خبرې شوې چې ممکن دا مکتبونه خلاص شي. تاسو په کابل کې یاستئ، څه پرمختګ پکې شوی؟
فکر کوم چې د اسلامي امارات اعلامیه به تاسو هم شیبر صاحب مبارک کتلی وي. د نجونو په اړه قطع یو حکم بیا صادر شو چې په نصاب کې کومې کمیټې ته چې مسؤلیت ورکړل شوی ده نصاب کې ډېره جدي موضوع تر دریو میاشتو وڅېړي او تکلیف کړي، څلورو ته ترڅنګ تکمیل کړي او باید دغه شرعي حدود چې دي هغه باید په نصاب کې څرګند وي او هر څوک پوه شي چې شرعي حدود باید په نظام کې په اسلامي نظام کې باید تطبیق شوی وي. نو د هر صنف سویې ته په کتو سره، عمر ته په کتو سره او د مضمون کیفیت ته په کتو سره او معاصریت ته، زه فکر کوم چې دا موضوع هم په چټکۍ سره روانه ده. نو نصاب دی و تعلیمی نظام اساس ده. کله چې نصاب نوی نو استاد به چه شی درس ورکړي، کوم موضوع به درس ورکړي، څو دقیقې به درس ورکړي،
دا مهمه ده. لیکن څومره وخت دا هم دا اعلامیه ما هم وکتله، لیکن واضح نه ده. یعنی مثلا پکې دا نه ده څرګنده شوی چې تر دغه وخت پورې به دغه کارونه بشپړ شي، لکه په پیل کې چې مکتبونه بند کړل وای تر ثانی امر نو معلومه نه ده چې کله به خلاص شي.
زه فکر کوم چې د غدرې میاشت د لپاره مهلت ورکړل شوی ده چې دا مسله د نصاب راټول شي او په خیر سره یو بل زیری به د راتلونکي تعلیمي کال د لپاره ان شاء الله موجود وي.
بس خدای دې وکړي. یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکوو او د بحث اصلي ټکی ته چې اسلام آباد ته امریکایي هیاتان تللي دي په هغه برخه کې به بحث دوام ورکوو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اسدی په څپو کې پروګرام له اسدی رډو او ری په منځني سبا 12 شپږ نیو او تاسو د خبرونه په انټرنیټ کې په asadirado.com کې هم اوریدلی شئ. د بحث موضوع مو د اسلام آباد ته د امریکایي هیاتانو تک، د خبرونه میلمانه مودي د سیاسي چارو کتونکو شینکی کډوخیل او د سیاسي چارو کتونکو تاج محمد تلاش. اغلی کډوخیل، ملګرو ملتونو په ورستیو کې پرون هم په پاکستان باندې ژغ وکړ چې د تروریزم افغان کډوال له تروریزم سره باید پاکستان ونه تړي، او ځکه چې هغه بے وزله خلک دي او هلته پاکستان ته تللي دي او مشکلات لري او پناه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو دغه رقم غوښتنې تر څه بریده ګټه کولی شته چې د افغان کډوالو ژوند په پاکستان کې یو څه هوسا کړي؟
ډېر مهمه ده چې بینالمللي ټولنه خپل غږ ورته کړي او فشار د پاکستان په فعلي حکومت باندې راشي. ګر چې دا د فعلي حکومت تصمیم نه ده، مطمئنه چې دا د فوج او د استخباراتو برنامې دي چې د ملکي حکومتونو له لارې مخته بیايي. که دغه فشارونه نه زه فکر کوم پاکستان باندې کېدای شي چې هغه چه سودي وغواړي مغسې وسي. خو دو زه مطمئنم چې پاکستان همیشه د افغانستان مهاجرینو په دا څلوېښت کاله کې پایس یو وسیله، یو ابزار، د فشار ابزار په شکل هغه څخه استفاده کړي. ځکه چې یو ځل بیا فکر کوم چې پاکستان وږی شوی ده په اقتصادي مشکلاتو کې مخامخ ده، نو همدغه ځینې اقداماتو باندې لاس پورې کړی چې دنیا ورته توجه وکړي، ځکه چې دوی هم خپله غیثیت او هغه پرستیج په بین المللي سطح د لاسه ورکړ او دنیا هم په دې باندې پوه شوه چې څرنګه پاکستان همیشه لوبې کړې، دنیا نه پیسې اخیستې په مقابل کې هغه کوم توقعات چې د بین المللي ټولنو هغه نه دي پوره کړي. نو دوی څه کوم هغه خپل غیثیت او پرستیج په بین المللي سطح د لاسه ورکړی، په همداسې فشار باندې غواړي یو ځل بیا لاس راوړي او دنیا دوی ته مراجعه وکړي او دوی به ځینې غوښتنه ولري. نو کېدای شي چې په همدغه فشار راول چې به ملي ټولنه موږ نه غوښتنه وکړي، بیا همدا رقم مسله کم فعلا حیات للی، بیا به نو فوج د پاکستان یا اردو د پاکستان به بیا ورته ناست او بیا به نو خپل هغه غوښتنه لس پرې جوړ کړی وي چې دغه کومکونو ته موږ ضرورت لرو، که دغه کومکونه موږ سره ونیسي بیا نو داسې وضعیت به رامنځته کېږي. نو زه فکر کوم چې که به مللي ټولنه متحد وي، که همدارنګه نور خیریه مؤسسات وي او همدارنګه که مثلا د مختلف حکومتونه په دوی باندې فشار راوړي، شاید یو اندازه دوی په خپل دریس کې نرمښت وښیي، خو په څنګ کې مطمئنه چې دوی به هم خپل اندېښنې، خپل وړاندیزونه، خپله غوښتنه به لري به مللي ټولنه سره او په دې کې به داخل
البته امریکایی هیئت لومړی هیئت چې اسلام آباد ته تللی و له پاکستان غوښتي و چې د ژمي پر مهال د کډوالو د ایستلو بهیر د پاکستان چورته غیر قانوني کډوال وایي څه باندې ولس لکه دغه یو څه ورو کړي. تر اوسه پورې پاکستان دې ته رسمن څه ځواب نه دی ورکړی، اما عملا چې ورته ګورو د کډوالو د ایستلو بهیر یو څه ورو شوی دی. اغلی کړوخیل څه فکر کوي چې څرنګه کېدای شي چې درې میاشتې وروسته په کابل کې واکمنان د کډوالو د جذب لپاره زمینه برابره کړي؟
فکر نه کوم چې په درې میاشتو کې طالبان وکړی شي چې مثلا د غلو لپاره د ټول فرصتونه برابر کړي، ځکه چې په افغانستان کې خو له تقریبا دېرش میلیونه شاوخوا خلک اوس هم په بین المللي کومکونو باندې متکی دي او د هغوی که هغه کومکونه ورته ونه رسېږي په افغانستان کې به په اصطلاح وضعیت ډېر لا خراب شي، ځکه چې نه د کار موندلو فرصتونه نشته، سرمایه ګذاریان یې نشته، ده پروژې نه دي فعاله او اکثره حتی مثلا د ښځو لرې کول د غیر دولتي مؤسسات څخه د پروژې حتی ډېره کمې شوې دي. نو چون او خلکو ته طالبان نه شي کولی چې څرنګه باید دغه د کار او د مصرفیت زمینه برابره کړي که په هغه باندې ولس لکه نفر نور اضافه کېږي، دا خو یو لویه ننګونه بي دي د طالبان دپاره. نو زه فکر کوم درې میاشتې خو ډېر کم وخت ده، که دا مثلا په هر صورت که یو کال کې دا تنظیم شي ډېره به ورته اسانه نه وي، او که طالبان په دې باندې قادر شي چې د دنیا نه کومکونه وغواړي او سرمایه ګذاري جذب کړي او په خپل دریځونو کې بدلون راوړي، نو زه فکر کوم چې یوه اندازه به دغه ستونزه حل شي. خو په دې کې د دغې ستونزې د مدیریت لپاره د ولس همکاري، د ولس حمایت ډېر مهمه ده. خو همدغه وخت ده چې په دې سخت وخت کې باید چې طالبان واقعا په خپل پالیسیانو کې بدلون راوړي، ولس ته مراجعه وکړي، خصوصي سکتور ته مراجعه وکړي، سرمایه ګذاري ته فرصتونه برابر کړي او د خپل سختریزي نه کلاس واخلي. زه فکر کوم چې ولس په ګډه باندې کولی شي چې دغه وضعیت یو مثبت جواب وي. غیر دغه نه فکر کوم چې د دې مدیریت کول د دې بحران به خورا خورا مشکله وي.
مننه. تلاش تاسو څه فکر کوئ که چېرته د امریکا دا دوم هیئت هم له پاکستانه ورته غوښتنه وکړي چې د ژمي پر مهال د افغان کډوالو د ایستلو بهیر یو څه ورو کړي، یو څه به د افغانانو لاسونه سپک نه شي چې او د واکمنان چې په کابل کې دي هغوی به یو څه تدابیر ورته ونه نیسي؟
شیبر صاحب، فکر کوم چې کابل کې واکمنانو ښه تدابیر ته نیولي. ګوري، زه تدابیر څو نمونې دروښم چې زه خپل حال ته ورغلی یم. د خالد بن ولید کل اردو چې دا ټول نظامی غټ اراده جات د مهاجرینو په واک ورکړل شوي چې د یوې نقطې نه بلې نقطې ته انتقال کړي، مثلا د تورخم څخه یې راوړي لغمان ته، له لغمانه کنړ ته، له کنړه جلال آباد ته، له جلال آباد ته کابل ته. دا یو. دویم، اوبه ډیر منظم د امارت اردو رسوي. دریم، خصوصي سکتور لکه مثلا مختلف بانکونه او مختلف بنسټونه هم البسا وروړي، هم کمبلې وروړي، هم خیمې وروړي دي. سری میاشتې په کافی اندازه خیمې وروړي دي، استفاده ترې کوي، اغلته ان شاء الله تنظیم سوي دي. څلورم موضوع دی خوراک نړیوال سازمان یا WFP چې موږ تاسو ورته ویایو، هغه هم خپل کومکونه هلته ورته رسولي دي او په چټکۍ سره یې توزیع روانه ده. زه فکر کوم چې د مختلفو ولایتونو لکه خوست، پکتیکا، پکتیا دغه ولایتونو قومي مشران هم هلته ورغلي او هغه کومې ځکه چې شاړې پرتې دي ورته ویلي دي چې مثلا په تورخم کې هوا ډیره سړه ده، تاسو د لنډ مهاله دپاره خوست ولایت ته را انتقال شئ چې هلته هوا ګرمه ده، بعد له هغه په خیر سره چې وړی سو بیا به انتقالات خپلو اصلي استوګنځیو ته کیږي. دا هغه اسلامي میلمه پالنه ده چې حکومت دې د مهاجرینو څخه کوي او مختلف روان
دومره
مسله.
بله مهرباني.
دومره موضوع دا ده چې آیا دا موضوع به آیا سپکه بسی که به نسی؟ بله، پاکستان زه فکر کوم چې کچیرته د افغانستان او اسلامي توپ ته ژوند نیوي او شګاوندی توپ ته ژوند نیوي، دای پات مجبوری چې د مهاجرت قانون ته ژوند پاتې شي. که هغه ته ژوند نه پاتې کیږي، مختلف فشارونه دي چې په دې باندې راځي، هغه ته مجبور دي چې ژوند پاتې شي. او که دته هم پاتې نسو، بیا نو اقتصادي روابط به لکه د بانک جهاني چې ورسره ترنګل سیوي دي، لکه د IMF چې ورسره ترنګل سیوي دي، لکه د بانک انکشاف آسیایي چې ورسره ترنګل سیوي دي، بیا که دا نور هم ورسره ترنګل شي، زه فکر کوم چې پاکستان به هغه خپلو کسانو ته چې تنا په پنجاب او په لاهور او په کراچۍ کې پراته دي، هغو ته به هم د مړۍ او د معیشت ژوند برابر نه شي کړای. نو اخیری اپشن بدایوي چې نړیوالې په کاروي. فکر کوم چې دوی باید د مهاجرینو په اړه باندې مجبوري چې خپل دریځ نرم کړي، او بل اخره هغه څوک چې قانوني اسناد لري هغه پریږدي. هغه افغانان چې هلته سرمایه گذاري کړي، هغو دپاره د لا د رشد زمینه مساعده کړي، او دا اوس نشلیدونکې اړیکې دي. په دا خاطر هغه افغانانو چې هلته ژوند کړی ده مثلا 40 کاله 50 کاله، هغه هلته نسلونه پیدا شوي دي، مثلا د ودونو اړیکې تنظیمې شوي دي سره، او بالاخره د افغانانو سره ودونه شوي، افغانانو هلته امکان لري ودونه کړي وي، داسې په یو میراثي اړیکو باندې دا موارد تبدیل شوی دي. نو د دې جلا کول د فکر کوم چې د اسانه او ساده خبره نه ده، نو مجبور ده چې پاکستان د مهاجرینو په سیاست کې خپل ډیر نرموالی وشي، او حتی هغه کوم چې ظلم او زیاتای ورسره سوای د دېغو خساره د جبران ورکړي، بیا به هغه پزه په جای سوی وي.
مننه تلارسب. هغه لیکړو خیل په هغه وخت کې چې تاسو د پارلمان غړیتوب درلود د جمهوریت په وخت کې، په هغه وخت کې کوم پیاد به پاکستان څو ځله د سیاسي کولې چې د افغانستان د پارلمان غړي اسلام آباد ته لاړ شي، د اسلام آباد د پارلمان غړي کابل ته راشي. په ورته وخت کې د ځوانانو د پارلمان غړي ورغشتل، خبريالان ورغشتل. زما پیاد دی چې له ځینو پاکستانیانو سره مو د راډیو له لارې چې مرکې کولې، هغوی وویل چې حکومتي چارواکي و، هغوی وویل چې د دغو هدف دا دی چې د دواړه ولسونه سره نږدې شي او روابط بهتره شي. لیکن فکر نه کوي دغه د کډوالو د رایستلو په مسله کې له پاکستان سره دغه عکس العمل د عامو افغانانو په ځای دی چې عادي پاتې شي ډېر شدید شوی دی؟ چې خواله رسنیو ته ګورو افغانان ډېر سخت عکس العمل ښکاره کوي.
یه خورازو چه پده بنده متاسفانه پا جمهوریت کم دا کارونو شو، و سم فکر کم این وزیرت ده کلا هم دا دی خلکو ترمنز دا علی کی تینگه نشوله. یو اندازه خو جمهوریت پدې کې کمکاري کول او ارزښت قائل نه او فکر کوم چې همیشه حکومتونه په خبره د دولت په سطح باندې ارتباطات ترجیح ورکوي به بجای داسې مثلا خلک دومره یو بل ته سره نږدې شي او دلته دومره یو بل ته وابستګیانه پیدا کړي چې دې مسئله نه لاس واخلي او یا داسې اقدامات چې حکومتونه کوي ولس کولی شي یو ښه عکس العمل وکړي، یو قوي ملاتړ وکړي یا ممانعت وکړي. په دې کې زه فکر کوم چې په دې وخت حکومتونه دواړه په دې کې پاتې راغلي وو، اګر چې اوس هم په پاکستان کې د مهاجرینو په حمایت باندې پنجاب نیولې تر بلوچستان او تر پښتونخوا پورې د افغان ولس په زور اویستل مثلا خلکو غندلې، ممانعت هم کړي، تظاهرات هم کړي، اما دومره هلته د رسنۍ سانسور کېږي یا کنټرولېږي چې د اخبار نه نشر کېږي. نو دغه یوه واقعاً یوه نقیصه وه چې حکومتونو به دې باندې حساب ونه کړو او دغه وضعیت بهتري خواته لاړنه. بل دا چې مثلا تلاش صاحب وایي چې مثلا فلان انزما په نظر باندې دا وضعیت نشي مدیریت کېدلی، دا خو صرف د موټرو د انتقال او ترانسپورت سهولتونه نه دي چې مثلا افغان او د کوونکي چې راغلي دي بیرته مثلا یا د کمپله په ویشلو باندې مشکل حل سي، یا مثلا په هغه د انګلیسي د دام یو کومک ده چې دا بالکل زه فکر کوم دا کار چې کړی دی ښه کار کړی او باید چې وستایل شي او حمایت شي. اما مهم هم دا ده چې د خلکو لپاره د ژوند اسانتیاو برابرول مهمه دي، د مکاتب برابرول، د کلینیکونه برابرول، د کار روزګار، د بوختیا مسله ډیره زیاته مهمه ده. دبلیو اف پی خو د درې میاشتې مخکې ویل چې موږ 2 میلیونه کسان باید خپل لست نه وباسو او موږ ځکه چې د نړیوال مرستې کمې شوې دي. نو چې 2 میلیونه کسان یې پخوا ویستل ولس لکه نور په هغه باندې اضافه شي دوی به څه کوي؟
البته د کډوالو لپاره د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده، ویل چې دغه عادي مرستې هم نشو کولی که نور کومکونه راسره ونشي.
کاملا همدغه وایم چې موږ باید دا مسله ومنو، په دې باندې ځان ونه غولو چې مثلا مضافه چې کوي فلان چې کوي. مهم همدا ده چې دغه اوس هم سره وخت دی چې په دا بده ورځ کې افغانان بالاخره د یووالی، اتحاد، اتفاق، یو بل منل، په یو بل باندې حساب کول او احساس د مسؤلیت دا ډېر مهم ده. خصوصا څوک چې په واک کې وي و چې طالبان په واک کې دا فرصت دا په اصلاح دا یو فرصت چې یغه مهم قدمونه دي چې باید دی واخلي، د ولس باندې غږ وکړي، ولس سره خبرې وکړي. هر څومره چې د ولس رضایت او حمایت او پلوي طالبان ترلاسه کړي، موږ اندازه به دنیا هم ورسره مرسته کوي، اعتبار به پورته لاړ شي، د اوسنۍ ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دا به مسله به حل شي.
بله،
ځکه چې لومبی خاطر د نصاب مسله تاسو مطرح کړه، زه غواړم ووایم چې دا سره کوم نصاب دی چې په ښځو باندې حرام او په الکانو باندې حلال، دا هغه باید وکړي ته ونه کړي. ان که په یو چی په نصاب کې یو شی اضافه کیږي خو هغه ته راجو شب کې اضافه دي شنه داسې دا ټول مسائل باندې پاتې دي، ځکه چې زه فکر کوم دا دی وخت رول دی په همدا رقم ځان به اعتبار کول. عام ولس خفه کیږي، عام دنیا کې افغانستان اعتبار د لاس ورکی او تاوان دی ولس ورکی په کار پس کې. نو دا رقم مهمه وضعیت چې افغانستان سره مخامخ کیږي دا یو ملي ستونزه ده. نو د طالبان لپاره حل کول ولاو چې جمهوریت هم وای ولس لکه نفر په 1, 2, 3, 4, 5 میاشتې راوتل دغه ټول ستونزې حل کول او د سهولتونو برابرول هغه وخت کې هم ورته امکانات نه درلودل چلته به د حل هازه وضعیت بهتره اوس معلومدار وضعیت ډیر خراب دی.
دا منم د دې له خاطر چې د خبرونه راغونډ کړو بیرته به د امریکایي هیاتانو سفر ته مخ کړو چې اسلام آباد ته روان دي. تلاش سب بیا هم په دغه حالت کې چې کېدشته چې امریکایي چارواکو کې پاکستان دا غوښتنه وکړي چې په ټی 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 تحریک طالبان پاکستان باندې باید فشارونه راشي، ځکه چې هغوی دې برخې ډېر شکایتونه کړي دي او هغوی بیا هم دا تور پوری کړی دی، تازه هم دا تور پوری کړی دی چې دوی د افغانستان له خاورې د سما په نوم پاکستاني خبرونې د نن ورځ ګڼه کې دا خبره کړې وله چې د بلوچانو یاغیان هم له افغانستان په پاکستان کې حمله کوي او تحریک طالبان پاکستان هم له افغانستان په پاکستان کې حمله کوي. د وضاحت له خاطر او د سپیناوي له خاطر تاسو په کابل کې یاستئ، طالبان څه وایي، څه کولای شي چې دغه تور له ځانه لرې کړي؟
کوم چې تور یو سپیناوي غواړي او د سپیناوي په اساس باندې باید اسناد، شواهد، مدارک باید نړیوالو ته او همدارنګه اسلامي امارت نظام ته باید ورکړل شي چې ترڅو د هغو پر بنیاد اجرات وکړي. ولې نظام د دې ټټر وهلی چې موږ د افغانستان د خاورې څخه دفاع کوو او بل چا ته تهدید نه یو،
کچیر ته دوی وی چې دا د موږ لپاره تهدید ده د افغانستان خاوره نو اسناد دی وړاندې
کړی شي یو سند مثلا کله چې په اوله کې طالبان واکمنان شول طالبان حاضر شول چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ روغه جوړه وکړي او په وزیر اکبر خان کې وکړي نو کچیر ته یو پاکستانی دا وایي چې تاسو په وزیر اکبر خان کې د تحریک طالبان پاکستان مشان نو ته ځای ورکولی شئ او روغه جوړه کولی شئ نو خو دوی له تاسو سره
نو فکر کوم چې یو د روغه جوړې خبره ده په افغانستان کې خو دا د روغه جوړې او د مرکو د جرګو یو ډېر قوي تاریخ پروت ده او یو د موقف خبره ده په نظامي او سیاسي لحاظ باندې تاسو ګوري کدی ډېر غټو قومونو ترمنځ هم دښمنی وي چې دریمګړی راوغواړي یغه ته غاړه ژدي او راځي ورته خپل خبرې د دواړو طرفو څخه اوري قناعت یو که یو شش که قناعت ونه که هغه بدی به ادامه لري نو طالبان هم زه فکر کوم چې خپل د یمګړیتوب وشوت او هدف یې دا و چې موږ په منطقه کې په افغانستان کې په پاکستان کې په سیمه کې غواړو چې امن رئیسي سوله رئیسي وینه د وینه تویدل ودرېږي ټوپک بیا مرمۍ ورڅخه ونه وځي قلم ته رئیسو مسلک ته رئیسو پوهې ته رئیسو نو هدف د اسلامي امارت هم همدا و زه فکر کوم چې خو دا چې وس یو بل تعبیر ورڅخه کیږي چې نه تاسو حمایتوي وسلې ورکوي او داسې نور نو د دې لپاره ډېر کره شواهد په کار دي چې هغه شواهد تر اوسه آی ایس آی نه دي په ډاګه کړي که تاسو ترې اطلاعات رسېدلي وي یا ویډیوګانې درته رسېدلي وي او یا داسې نور شواهد نو کولی شي چې وړاندې دی کړي او نړیوالې ټولنې ته دې شکایت وکړي تر بیا فکر کوم چې اسلامي امارت به هلته هم ګرم راځي او هم به خپل د نظام
مننه تلار صاحب البته تر اوسه پورې چې کوم مې خبرې پاکستاني لوري کړې دي مثلا یو ځلې ویلي وو چې تر نیمایي زیات ځانمرګي بریدونه چې په تیرو دوو کلونو کې یو کال کې شوي دي د افغانانو کړي دي او یا مثلا د پاکستان په پوز باندې تیر کال په بنو کې چې کومه حمله شوې وه تیره میاشت د هغه ادعا سره سم غوی ویل چې دا یو افغان کړی ده او داسې ځینې ادعا ول یې دې لپاره چې دا بحث راغونډ کو او اغلې کړوخیل د امریکایي هیاتانو دغو سفرونو ته تاسو د یوې افغانې په صفت باندې چې سیاسي بحثونه کوي او سیاسي تحلیلګر په صفت باندې خوشبینه یاست او که بدبینه؟
نه زه فکر کوم چې باید هر څومره چې په مسایلو باندې خبرې وشي وڅېړل شي او یو د حل لار ورته پیدا شي دا زه د دې طرفدار یم مخالفه نه یم ځکه چې هر څومره چې په پاکستان کې وضعیت له کنټرول څخه وځي که وغواړي که ونه غواړي د هغه منفي اثرات به په افغانستان باندې وي ګرچې د پاکستان کې خو چې خپله د دوی وضعیت خرابه شي دا خو ډېر ښه ده ځکه چې پاکستان دا څلوېښت کاله همدا تلاش وکړه چې څومره افغانستان بې ثباته کړي او څنګه افغانستان ته مشکلات ایجاد کړي اما فکر کوم چې هر څومره منطقه بې ثباته وي دا د هیچا په ګټه نه ده وضعیت خصوصا اقتصادي وضعیت لا خرابېږي کاروبار ختمېږي سرمایه ګذاري له بینه ځي اړیکې ترنګلې کېږي نو دا به د چا په ګټه نه وي که امیدوار یم چې مثلا دور یو صادقانه یو د حل لاره پیدا شي نن داسې یو ځل بیا د پاکستان فوج لیدنه یو غلطه ګټه واخلي ځکه چې هغوی خپل بوله سره هم زیاتی کوي ځکه هغه ټول اقتصادي ګټې د د فوج مسئولینو ته رسېږي هغوی خپله ورځ په ورځ مثلا پیسه داره سو د پاکستان وضعیت ورځ تر بلې خرابه شو نن چې کوم یو د بې ثباتي حالت رامنځته شوی ځکه چې دوی خپل ولس سره دوه ګوډې پیسه برخورد کوي کوم وضعیت چې دوی مثلا په بلوچان راوستی یا کوم وضعیت چې دوی په پښتنو باندې راوستی هر روز وزیر چې د پارلمان غړی ده بېچاره مثلا ټوله دوره د وکالت په بندیخانه کې تېره کړه یا مثلا اوس منظور پښتون پیسه بندیخانه ته اچوله ځکه چې دوی د پښتنو په پسله له هوښیارتیا له آګاهۍ نه سخته ویره لري یو دلیل هم چې همدغه د ټي ټي پي شاته چې همدغه خپله د پاکستان فوج ځکه چې فکر کوي چې پښتون څومره افراطګرایي ته ټیله کې ولغونه دغه فیصله هغه د پښتنو نشنلزم د پښتنو قوم پرستی ملت پرستی دا تر واخلي او همیشه د دوی په کنټرول کې وسی کې او دوی د خپل اهداف خاطر باندې له سرحدات نه بیرون استعمال کی. اما داسې یو ورځ راغله چې ما خلک بل کنټرول نه وځي مغه افراطیت بیرته د دوی له منځه لویږي او دوی ته یو خپل یو مشکل جوړیږي. نو په دغه لیدنه کتنه کې که بل اخر امریکا په اسلام ډېر د پاکستان د دفاع خبرې ونه مني یو اندازه سیاسي پارټیو ته مخه کی سیاسي تحلیلګرانو ته یا مشرانو ته مخه کی څه فکر کوم چې یو معقوله لاره د حل پیدا شي تر څو پورې دغه وضعیت مدیریت سي او هم افغانستان دې حالت نه وځي هم د پاکستان وضعیت بهتره شي تر څو پورې مسایل ته د حل لاره پیدا شي او که هر څوک بیا هم فقط خپل ګټې په نظر کې ونیسي او د خپل هغه څوک چې پارتنر بیا همکار دغه ګټې په نظر کې ونیسي نو زه فکر دا وضعیت به بهتري خواته لاړ
اغلی کڑخیل ډیر مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. تلار سبلتا سو هم منندویم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. ل اوریدونکو اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو 24 ساعته.